یو کله زرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث خبرو.
یو کله زر غغونه
رئیس صاحب زړه په پدما څنګه داسې په بیړه روانه لکه چې د شورا مجلس دی که څنګه؟ سلام علیکم.
وعلیکم خدای دادا. یو څیر نه کې چې زه اول د همدې کلي ملک یم بیا د کلي د شورا رئیس.
او ملک صاحب
خو دې نه ویل چې ته دلته څه کوې؟
زړه دې بد ماشاء الله دې ځایه تېرېدم. صابر راته وویل چې د معاون صاحب نثار په حجره کې د شورا غونډه ده.
ښه ښه خی ټول راغلي زه ورځمه. نو
ورځه رئیس صاحب. که دې زه خپل معاون نیولی وای اوس به مې مرسته درسره کوله او تا ته به مې ویل چې زه ته دې خپله ملکي کوه.
یاره خدای داده تا ته څه ووایم؟ زه لاړم چې ناوخته شوه.
ورځه په خیر لاړ شي رئیس صاحب.
خدای داد مجیبه سړی دی.
راځه راځه ملک صاحب نوابه تا ته په تمه وو.
السلام علیکم. و بخی چې څه وځنډېده؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی.
خدای دې راواله ملک صاحب. خیر دا د شورا لومړۍ غونډه ده، نورو ورځو کې به وخت راشو.
یاره ما خپله حجره توده کړې وه خو د صابر زنګ راغی ویلې چې نن د نثار دی په حجره کې کښېنې.
هو همدا خبره وه.
یوه خبره به وکم، نه پوهېږم چې زما نظر به د چا خوښ شي او که نه.
ولې نه ووایه څه وایې؟
وایم له دې نه چې هره ورځ ځای معلوم نه وي چې چیرته به غونډه نیسو، ښه به دا وي چې چیرته مو چې جرګه نیوله د شورا غونډې مو هملته ونیسو.
ولې دا زموږ حجره مو لکه چې خوښه نه شوه؟
نه ستا حجره دې اباده وي، خو د سید جان خبره هم په ځای ده، زموږ حجره ټولو ته نږدې ده.
ښه خبره ده سید جانه.
سمه ده. ښه خپله نننۍ او لومړنۍ غونډه به شروع کړو له خیره.
ښه خبره ده بسم الله.
همدا و چې زه دې خواته را روان وم یو څه مې په ذهن کې راغله.
څه شی ملک صاحب؟ وایي وبخي رئیس صاحب.
هر څه چې وایې رئیس که ملک، خو ما یوه ډله ماشومان او ښځې ولیدي چې څومره له لرې ځای نه یې د څښاک اوبه راوړي.
او دا خو د کلیوالو ډېره پخوانۍ او لویه ستونزه ده
ملک صاحب. که څه هم زموږ کلی د سیند په غاړه پروت دی، اوبه ښې ډېرې لرو، خو د څښاک لپاره پاکې نه دي، اوس خلک هم پوه شوي.
او صابر کاکا رښتیا وایي، همدا وجه ده چې په تېره بیا په اوړي کې ډېرې ناروغۍ راپیدا کېږي.
سی جانه ته خپله وظیفه دې له خیره شروع کړه، منشي یې که نه ولیکه همدا چې پاکې اوبه نه لرو.
سمه ده ملک صاحب. دا دلیکم ای
صابر اکا ته به څه فکر کوې؟
یاره نثاره یوه بله ستونزه به زه درته ووایم.
اجازه ده مدیر صاحب.
راځئ معلم صاحبانو کښېنئ. وبخښئ چې زحمت مې درکړه.
نه نه مدیر صاحب څه زحمت.
زه غواړم چې له تاسو سره پر یوې موضوع خبرې وکړم، ځکه مې مدیریت ته راوغوښتلی.
مهرباني وکړئ مدیر صاحب، خدای دې وکړي چې خیرات وي.
خیرات دی معلم صاحب لیلما، د دارالمعلمین موضوع ده. په تېره غونډه کې مو خبرې پرې وکړې، اوس غواړم نتیجه یې تاسو ته ووایم.
مننه مدیر صاحب.
تاسې به هم خبرې شوي چې معاون صاحب کاظم خان په خپل سر ستاسو نمونه له لسته ویستي وو، خو زه باوري یم چې تاسې دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کولی شئ چې نمونه مو لیکلي وو.
هو مدیر صاحب، موږ څو تنو معلمینو خپل نومونه لیکلي وو، خو نه پوهېږم په کوم دلیل معاون صاحب لرې کړي وو.
معلم صاحب نفیسې، د هغه دلیل دا و چې ښځې به ونه شي کولی چې د تدریس او دارالمعلمین دواړو له عهدې نه ووځي.
مدیر صاحب موږ پوه نه شو چې معاون صاحب ویل له ښځینه ښوونکو سره ډېره زشته رویه کوله. استاد لیلما رښتیا وایي مدیر صاحب. معاون صاحب کاظم خان د نارینه او ښوونکو ناسم کار د ښځینه ښوونکو له سم کار نه اوچت ګڼي.
د معاون دا کار غیر قانوني او د کاري اصولو خلاف دی، او ما د هغه په هکله خپل تصمیم نیولی.
خیر اوسې مدیر صاحب.
معلم صاحبانو، دا ستاسو حق دی چې لکه نارینه درس ووایئ او پرمختګ وکئ او له خپلو حقوقو او امتیازاتو نه برخمن شئ.
ژوندی اوسې مدیر صاحب، ډېره مننه.
دا زما وظیفه ده چې ستاسو له حقوقو نه دفاع وکړم. نو ډاډه اوسئ، ستاسو او د څو تنه نارینه ښوونکو نومونه مې ریاست ته لیږلي دي.
مننه مدیر صاحب. د چا چا نومونه دي؟
سږ کال مو 15 کسه سهمیه لرله، درې ښځینه معلمینې دي چې استاد نفیسه، استاد لیلما او استاد بلقیس ده، او دوه نارینه ښوونکي دي.
مدیر صاحب.
ملنګ از ورته بدمش ادا دی بیا د کاغذ پران بازای وخت را ورسید.
او خدای دادا خوب ادم لګیږي ګوډی پران بازی خو خوان کوي. واه واه
جمع جانه څنګه د انځر ګل تر نه جوړ شوی دی هیڅ نه ښکاری.
څه وایم خدای دادا کارونه مې لږ څه ډیر دي له وظیفې نه چې راشم ډیر ستړی اوسم بیا نو له کوره نه راوزم.
خدای دادا راشه دې کاغذ پران کې تار واچوه ته ښه تار اچوي.
حضرت بدمشه چې زه ونه اوسم اوبه مو وړي.
خدای دې اوږد عمر درکړي خدای دادا راسه ګوشک راته ونیسه راځه.
دا څه در وشوه خدای دادا چې له خندا تک شینې.
هماغه ورځ مې په یاد شوه چې حضرت بدمشه د شورا نتیجې اعلانې دلې.
ښه نو دې خبره کې خندا له کومه شوه؟
جمیله اغه وخت د ټولو رنگونو داسې الوتی وو تا به ویل چې کومه غټه ګناه یې کړې ده او ځینې چې بیا کامیاب شوي وو له خوشحالۍ نه یوه زارې کړې وې.
خدای دادا همدا خبره خو دې بیخي له ځانه جوړه کړه ځکه تم نتیجې ته په تمه وې نورو ته دې څه پام و ګوشه کونیسه
کشکه تم سم ګوډي پران باز نه.
خدای داد خو د ځان په هکله هېڅ نه وایي خو نه پوهېږم چې د نتیجې په وخت کې د ژبې لاندې دعاګانې ویلې او که زړه دې بدمشه زړه دې بدمشه یې ویلې.
نه نه زړه دې بدمشه زه یې په کیسه کې هم نه وم که نه چې لږ مې ځان خوځولی وای ریاست هم چارانه نه شو نیولی.
هلکانو ګوډي پران بازي به مو کوو خبرې به هم کوو. سمه خبره دې وکړه سعید وروره پرون مو د شورا په مجلس کې څه خبرې وې؟ ځینې مسایلو باندې وغږېدلو لکه همدا د شورا غونډه به چیرې ونیسو آخر دې نتیجې ته ورسېدو چې ستاسې په اجرا کې ونیسو. اوف لرې شه خدای دادا ګوډي پران مې آزاد شو.
بدمشه ما خو درته وویل چې یو هم سمه کاغذ پران بازي نشی کولی.
ښه سعیده ته یې ښه ګوډي پران باز. هلکانو ملک صاحب ډېرې ښې خبرې ته متوجه شوی و.
او هغه د څښاک د اوبو مسله یاده کړه ډېره ښه خبره وه چې موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو.
هو دا خو مو لویه ستونزه ده بیا مو څه تصمیم ونیو؟ وړاندیز کوو چې د کلي په څو سیمو کې بمبې جوړې شي.
نه نه زړه دې بدمشه وایو چې په هر کور کې یوه یوه بمبه جوړه کړي.
او که هر سړي ته یوه یوه بمبه جوړه کړو څنګه خدای دادا؟
والکه خدای دادا راځه زما نور بس دی که ته کاغذ باد جګې از ما کاغذ باد واخله.
ښه وای نه زړه دې بدمشه زه اوس د شورا غړی یم اوس نو غار سړی یم ما سره دا د ماشومانو کارونه نه کوي.
وجلی ته ولې سر نه وتلی دا لیدو کې ګرځې درس نه لرئ؟
ماوین صاحب زه مو بچ کوم.
د درس په وخت کې ولې وځې؟ تفریق بیا اوبه وچکه.
خو استاد نفیسه اجازه راکړه. خیر دی ماون صاحب ډیره تګې شوې ما.
استاد نفیسه څه کار ده چې د درس په وخت کې تاته اجازه درکوي؟ زر سمسته دی د تفریح په وخت کې بیا لاړه شه.
ودرې چې له مدیر صاحب نه اجازه واخلم. مدیر صاحب اجازه ده چې اوبه وچکم؟
زه شه بسې اوبه دې وچکه بیا د درس ته لاړه شه.
ښه مدیر صاحب مننه.
ماون صاحب کازمه یو کار زما دفتر ته راشه چې کار لرم در سره.
زه مدیر صاحب له کار لرم بیا درځم له خیره سره.
دا کار ډیر ضروری دی ماون صاحب.
ښه
هو راځئ کینې.
خیریت خدای مدیر صاحب
ته به پوهېږې چې خیریت دی که نه د کار نتیجه دی درته وایم.
پوه نه شو مدیر صاحب.
نن مې د دارالمعلمین لیست خلاص کړه او ریاست ته مې ولیږه.
ډیر ښه کار مو کوم مدیر صاحب.
او څو دقیقې مخکې مې له معلم صاحب نفیسې او لیلما جانې سره هم خبرې وکړې.
هغوی سره؟
هو هغوی سره. هغوی له تانه ډېر شکایتونه درلودل.
نه نه اصلا خو زه له هغوی نه شکایت لرم مدیر صاحب. زه نه پوهېږم چې هغوی څنګه ما نه شکایت کړی.
باید پوه شي معاون صاحب کاظم خانه تا د ښځینه استادانو په حق کې لوی خیانت کړی چې د هغوی نومونه دې د دارالمعلمین له لس نه ویستلي. همدا مخکې مې ستا رویه د زده کوونکي سره هم ولیده چې څومره زشته وه.
مدیر صاحب زه د معاون په پوست کې دلته کار کوم که کوم چپلاسی یم نو دومره خو حق لرم چې زه خپله تصمیم ونیسم.
سم تصمیم ونیسه نه دا چې د خلکو حق تر پخو لاندې کې او د قانون خلاف عمل وکړي.
همدا مو دود او دستور د مدیر صاحب.
ستا دود او دستور په یاد دی، خو قانون او شریعت دې هیر کړي. د علم زده کړه او تحصیل د ټولو وګړو حق دی، که نارینه وي که ښځینه. د اسلام مقدس دین د دواړو په تعلیم او تحصیل ډیر ټینګار کړی.
مدیر صاحب، ما
ستا مکتوب ولیکه او د پوهنې ریاست ته مې ولیږه، هغوی بیا په دې حقله خپل تصمیم نیسي.
مدیر صاحب، ولې مو دا خبره دومره غټه کړه؟ تاسو خو یواری
معاون صاحب، تبعیض د قانون له نظره جرم دی، ته باید خپله سزا ووینې.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د یو کلی زر غږونو ډرامې او بس خوږو مینوالو، السلام علیکم، سهار او جمعه مو بخیر. تاسو نن د یو کلی زر غږونو ډرامې یو بل برخه اورید چې پکې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د کورنۍ د زینو غړي لخوا د هلک او جنۍ ترمنځ په لوړه کچه د توپیر موضوع بیان شوی و. د تبعیض په اړه موږ په تیرو خبرونو کې له دیني او حقوقي اړخه خبرې کړې دي، خو دا موضوع په ټولنه کې د کومو رواني ستونزو سبب ګرځي، دغه موضوع ده چې نن د کابل پانتون دروپونې له قدرمن استاد وحید الله وحید سره پرې اس کوچ تکلیف کړه او دلته په سټوډیو کې را سره دی. زه یوسف زدرانی مو په تخنیک را سره عبید الله عبید دی چې تاسو اوریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوي. استاد محترم، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعين. لمړی درڅنه سلامونه، نیکه هیله، خوشاله يم چې بیا هم
مننه
جمع پورز د محترم ازادي رادیو لخوا تاسو ته او اوریدونکو ته یو څو خبرې که په علمي توګه وي، که په فرهنګي توګه وي، که کلتوري توګه وي او که په تفریحي توګه وي. امید ده چې خسته او هغه نشي.
نه انشاءالله رواني بحث خو ډیر جالب وي تاسو سره بحث بم خوي. خیر اوسې استاد، مننه چې تشریف مو راوړې. را سره درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې د سترګو لیدلې حال او ځینې ستونزې را سره شریکې کړئ. زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540، بل شمیره ده 0982 225. کشمیرې مې بوختې وي کولای شئ 0906 90 01 20 01 20 شمیره ته زنګ وای، خپل نظرونه مراته ساب کړی. استاد محترم، په پیل کې د همدې اونۍ پوښتنه راخلو، هغه ده چې په کورونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ توپیر، یو ته په درانه بل ته په سپک سترګې کتل، اصلا څه اغیز لري؟
اصلا د کورنۍ اولین یا لومړنۍ ښوونځی دی، یا داسې وویل چې اولین لومړنۍ فاکولته یا پوهنتون دغه کورنۍ ده. پس په کورنۍ کې مور او پلار نقش لوبوي و چې وایي چې کورنۍ کولای شو داسې یو مختصر تعریف ورکړو چې په دې کې نیمه تړلی نظام دی. یعنی یوازې په کورنۍ کې یو ماشوم یا ماشومه وده نشي کولای، بلکې په ټولنه کې چې هغه کولای شي ښوونځی وي، پوهنتون وي، ټولنه وي، وده ورکوي او ځان ورسوي. ولی په خپل نوبت سره خپله کورنۍ هم نقش لوبوي چې دلته پلار مور خپل چوکۍ ساتلې دي او خپل چوکۍ باید په سمه توګه ماشومانو په مقابل کې استعمال کړي. اوس دلته راغلو چې مور او پلار په مقابل د ماشومانو کې چې توپیر اصل موضوع نن د لور او زوی ده او د ښځو د نارینه و ده، دلته مخکې له دې نه چې د اغیز یادوري وکړو، هغه مهم اساسي ټکی دوه درې ټکو ته متوجه کړو. دلته اول ټکی دا دی چې نارینه مکمل د ښځینه، ښځینه مکمل د نارینه، باید له منطق، علمیت، درایت، هوښیارۍ نه کار واخلي څو خوشحاله ژوند ولري. او که دی ژوند په دو کور کې د ماشومانو په جنسیت باندې نظر واچوي او یو ته ډیر په درانه سترګه وګوري، یو ته په سپکه سترګه وګوري، څه عوارض او څه عواقب مابین ته لوي، دلته ډېرې ستونزې منځته راولي. غیر له لګانه یوه ستونزه د رواني لحاظه دغه بې‌محدود مینې کموالی په ماشوم کې له جسمي لحاظه حتی تبه شدید تبه پیدا کوي حتی شدید تبه پیدا کوي او په زمین د دې کې چې تبه پیدا کوي په وجود کې خارښتونه هم پیدا کوي. نو په دې اساس باندې دلته دغه ماشوم یا ماشومه چې په توپیر قتل دلته ډیر عوامل دي کېدلی شي شپږ اوه زامن ولري یو لور ولري دلته هم توپیر دی کېدلی شي اوه اته زامن ولري یو لور ولري دلته هم توپیر یا برعکس زامن ډیر وی لور کم لور ډیر وی کم زوی په د دوړو کې توپیر ورکول د رواني لحاظ دته یا دته تبه یا هغه په وجود کې خارښتونه پیدا کیږي
دا حتماً موقتی ستونزې به وي دا چې په اوږده مهال کې بیاغه په اروا باندې څه تاثیر لري دې باندې خبرې کوو. اوریدونکو هم را سره پلان کې د قاری صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ده. ډیر زیات په خیر راغلی قاری صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. خبرونه وخت تاسو ته پته چې کم دی که لنډو کې ستاسو پوښتنه وي هغه او که نظر وي هغه.
بلې محترم زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. وخت کم دی اصلا زدران صاحب که چیرې حقیقت ته ولاړ شو او صدر ته د اسلام لاړ شو د علیه السلام په وخت کې دغه تبعیض چې وو دغه تبعیض مخکې د علیه السلام د بعثت نه وو، یعنی چې هغه وخت و چې قریش به عام مازر کې ژوندۍ پټولې، دا حق ښځې ته نه وو. او بل دا وو چې ښځې ته میراث نه وو، ښځې ته یعنې دا ښځه به د حیوان په شکل خرڅېدل چې کېږي. اصلا کتابونه دا راوړي چې علیه السلام به امت ته ویله چې که چیرې په یو کور کې نجلۍ پیدا کېږي پر هغه کور کې په هغه ورځ به د خدای رحمت تاسو د نجلۍ د ښځو ډېر لحاظ کوئ. دا چې د لورو د زوی په مابین کې فرق کېږي دا واقعي تبعیض دی، او دا تبعیض هغه وخت ورکېدلی شي تر څو چې دا بعضې خرافات او رواجات چې خپل په مابین کې لرو دا تبعیض هغه وخت ورکېدلی شي. بله خبره مې دا ده چې ستاسو د مېلمه سیم پوښتنه دا
بله
که چیرې یو سړی تبعیض کوي یعنې بیا او پر تبعیض باندې ګیر شي یعنې یا په دولتي که چیرې پر تبعیض باندې ګیر شي دغه په دغه د تبعیض په باره کښې هم په قانون کښې کومه جزا شته زموږ په اساسي قانون کښې او که جزاوي جزاوي څومره وي.
ډېره زیاته مهرباني قاري صاحب ستاسو له نظر نه، او دا چې په دیني اړخ مو هم په دې موضوع باندې لږ ډېره رڼا واچوله مننه. پوښتنه هم درلوده ستاسو بحث هم لږ نیمګړی پاتې شو، ستاسو که اجازه هغه ته دوام ورکړئ.
دلته دغه بحث چې مولوی صاحب محترم یا هر څوک هر بحث لري د هر اړخ نه تر څېړنې لاندې نیول کېږي، یې دیني اړخ نه، د ټولنیز اړخ نه،
د ارواپوهنې
او حقوقي لحاظ باندې موږ خپل بحث د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې له نظره دلته یوه دوې جملې دي ډېرې آسانه ویل کېږي اما عملي کول یې ډېر ستونزمن دي. هغه کومه خبر ده؟ یوازنۍ لار همدغه ستونزو ښوونه او روزنه ده. په یوه ټولنه کې مور، پلار، زوی، لور، هر څوک چې په ښوونه او روزنه سمبال وي دی ښه ژوند هم په مخ بولی شي. موږ ډېر تاکید په ښوونه او روزنه کوو سه. نو دلته بحث دلته دی چې دلته په کورنۍ کې د ښوونې او روزنې رول درلودل او د مور او پلار نقش لوبول څه اغېز لري. دلته مور او پلار که ښوونې او روزنې نه ښه برخمن وي دی کولی شي چې هغه ماشوم ته شخصیت یا وده ورکړي. نو دلته شخصیت یا وده ورکول د ماشوم په هر تکي به دته هر جهت نه دی متوجه اوسي. څوک متوجه اوسي؟ مور او پلار ورته متوجه اوسي که له جسمي لحاظه دی سالم توب غاری، رواني لحاظه هم باید دی خاد وساتي. دلته خاد ساتل دی رواني لحاظه دی ته داسې ونه ویل چې ته مې لورې ډېره را باندې ګرانه یې، ته مې زوی کم را باندې ګرانه. نه، دلته ستونزې اقتصادي تر څېړنې لاندې په کورنۍ کې مور و پلار نیسي څنګه وکولی شي دواړو ته تعادل برابر کا. دلته تعادل برابرول د هوښیارتیا، د عقل، د فکر، د احساس، د پورتوالي د مور و پلار ښیي چې دی وکولی شي تعادل برابر
کړي. دا خو کورنۍ جوړښت دی، او دا چې که په لوړه کچه تبعیض موجود وي لکه قاري صاحب پښتون چې خبرې وکړې موږ په دې اړه باندې په حقوقي لحاظ خبرې کړې دي. که تاسو هم معلومات درلودل کېږي هغه بیا ورکوئ، خو یو اوریدونکی هم اخلو چې یو ځای شي سره. مهرباني تاسو له هلمند نه اړیکه نیولې، نوم خپله راته ووایئ که موضوع ته اشاره وکړئ مستقیم. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم ووایئ او د موضوع په اړه مهرباني.
نوم جعفری مزامت پر کوم ګران ساتاسو ګران مېلمه ته سپېڅلي سلامونه وړاندې.
جعفری صاحب ډېر زیات په خیر راغلې، ډېر وخت نه وایي خپرونه کې او دا چې بیا را پیدا شوی ښه راغلاست درته وایو. مهرباني.
خدای مو کامیابه لره، سلامت اوسئ. یوازنی پښتنه زما له میرما څخه ده چې د دې توپیر د ورکیدو لپاره باید د کورنۍ مشران یا د قبیلې مشران دا باید کوم اړخونه باید وسنجي، پر کوم ځای باندې باید کار وشي، حقوقو د ښځې تم خدای پاک خپل حقوق ورکړي دي او نارینه تم خدای پاک خپل حقوق ورکړي دي، د مور د پلار دپاره خدای یو اندان دي یو غړي دي، نو دا ولې داسې
ګورې؟ دلته موږ تاسو خو په دغه کم عمر کې ټول افغانستان هر ولایت ته تللي وو، هر ولایت یاد کو، هر یو ښکلا لري، هر یو قابل د قدر دی. دا ورور چې د هلمند نه یې را تماس ونی ولا دا بحث یادولی وکړه، دلته یوازې زه من حیث د استاد د پانتون نقش نشم لوبولی، دلته رسانه نقش لوبولی شي، دلته مسجدو کې ملا صاحبان خپل نقش په علمی توګه لوبولی شي، دلته مور او پلار د پورته وخیارتیا او د ښوونې روزنې په سمبالتوب نقش لوبولی شي، دلته په خپل په ښوونځي کې ښوونکی یا ښوونکې نقش لوبولی شي. بس خو دلته دا دی استاد یا مولوی صاحب، هر څوک چې تماس نیسی مطلب باندې پوه شي، بس دا دی چې څنګه دغه توفیر یا دغه تفاوت په لور او زوی کې پیدا کوي، د دینی اړخه بس پې شوی دی، د هر ټولنیز اړخه شوی، زه د رواني له اړخه بس پې کوم چې دا اثرات راولي، فشارونه راولي، اندېښنه راولي، ژور خپګان راولي، دپریشنونه راولي، نور ستونزې راولي. نو دغه ستونزې ته چې وایو چې دغه مسائل راولي، دلته دغې محترم آزاده رادیو له خانه ټولو کورنۍ چې اوري ورته وایو چې تاسو توپیر مراولی پیوستر گورتا و گوری چه چو اتاز لکه چه او انسان یو وگره
او دیوردون که موضوع ممده واجه چنگ بله. احساس خلکو تور کرده
بله داغ مهم تکه زدران صاحب محترمه هم داغ خبر ده نو دلتا چه لکه یو وگره یو انسان جسمی یا فیزیولوژیکی ارتیا و تلک و بو و خوراک و خوب و اکسیجن تا ارتیا لری، امدغس انسان ارتیا لری مینه تا، محبت تا، سمینوالی تا. دغا مینه و محبت یوازه ده مور و پلار و ده خور و رور نه، حتی پا خوانزی که چه یو خوون که ده پا لومری زدکرو که خپلو زدکوون که تا چه ماشومان بلکی گیغیس محبت مینه، حتی زده دغه اوس چې په استودیو کې محترم زدران صاحب یا انجینر صاحب راسن ناست دی، زه ورته وایم چې په دران سترګم چې محترم زدران صاحب ګرامي د خپل یو مینواله یو اخلاص ښایي ورته. نو په دې رسمي برنامه کې چې موږ ورته وایو چې په دران سترګه ګورو اثرات لري، نو په کورنۍ کې خو فوق العاده، حتی په ارواپوهنه روانشناسۍ کې یو بحث دی، وایي که چاته جزا ورکوي تاسو بې توجه ورته اوسئ. نو دلته که مور او پلار خپلو اولادو ته بی توجهی وکا، پا حقیقت که دیتا جزا ورکلا چه یو تا نقش ورکی، یو تا یو پا یو نوم بانده چه تا می را بانده گرانیه، تا نه گرانه، تا گرانه، تا گرانه، هم دغس تبادله ده افکارو پا بله. کورانه که بیان که پا دی بانده بد عقیز کهوی، دی مایوسه کهگی، دی تا ستونز پیدا کهی، بالاخره روانی لحاظا دی پا حافظه، بله. دی پا زدکره که، دی پا وخیارتوب که، دی پا طولانیز جوند که مایوسیتونه یا کمواله یا خپل ځان سپک او به ارزښت بولی، همدغه ده چې بیا ورسته دی نشي کولای ښوونځی، فاکولتا، پانتون په ښه توګه بوزي، ځکه په کورنۍ نه دی ټکول شوي دي. نو خبر او اساسي ټکی همدغه دی چې مور او پلار ټولو اولادو ته شخصیت ورکي، د یو ویژگی ورته بیان کړي، دی ته یو انګیزه ورکي، دی خوی او خصلت او هغه اخلاق ورته په ښه توګه په مخ کې وویل شي چې څو دی وده کې ښتوالی راشي.
استاد ډیر زیاته مهرباني وای، که چاته سزا ورکوي پس پک نظر، ډیر مهم نظر وو. ګڼ اوریدونکو موږ ته 0 او 6 9 0 1 8 0 1 8 شمیره باندې غږیز پیغامونه پریښي دي، دوی هم ښه نظرونه لري. دا سر اورو استاد بیرته خبرونه تر ازو مهرباني.
السلام علیکم عبدالهادي نصری د جنابات څخه خبرې کوم. ما نظر ده د بعض خلک د جنکو د لکان تر منځ داسې توپیر کوي چې بعض وخت یو چا اولاد نه پیدا کوي، نو هغه جینې ته د هلکانو په شان جامې او کم وېښتان جوړ کړي، یا بعضې خلک داسې کوي چې غوږونو کې ورته سوری وکړي چې چا بچي نه پیدا کوي، د هغې نه پس د هغوی د نظر مطابق هغوی دا و چې ژوندی راته پاتې شي، نو دا کارونه بلاد دي، دا ښه کار نه ده. الله پاک زموږ ټول تاسو دې کارونو څخه وساتي.
سلامونه او نیکی هیلې شي فرجیانې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده، کورنۍ کې د وړکي او جینۍ ترمنځ توپیر. پخوا زموږ په کلي کې هم همداسې کېدل، جونه به هم په بدو کې ورکولې، د یوه مړي په بدل کې به هم دوه درې جونه ورکولې. خو اوس خوشبختانه زموږ د کلي ملا امام دلته ریکا، او چې زموږ د کلي سپین ګیري قومي مشران یې راټول کړل، او مونږ په دې وکړه ورسېدو چې نور په بده کې جونه نه ورکوو، نور مونږ دا ناوړه دود په خپل کلي کې له منځه وړای. صفر ته راټیټ شوی دی د نورو ولایتو خلکو نه هم. زما همداسې هیله ده چې خدای دې وکړي چې نورو ولایتو کې هم دا ناوړه دود ختم شي.
جنۍ او هلک هېڅ توپیر نه لري، د اسلام نه مخکې توپیر درلوده، خو کله چې اسلام ظهور وکړو جنۍ او هلک یو شان حقوق لري. دا جنۍ بل ورځ مور کیږي، دا جنۍ بل ورځ اولادونه لري. که ښه تربیه شي نو خپل اولادونه هم ښه تربیه کولی شي، او که ښه تربیه نه شي نو به خپل اولادونه څنګه تربیه کړي؟ تربیه او تعلیم 50% په کور کې دی او 50% په مدرسه او یا مکتب کې دی. نو دا 50% یو راتلونکی نسل زموږ نیمګړی پاتې کیږي که یو جنۍ او مور ښه تربیه نه وي. هیله مې د ټولو افغانانو نه دا ده چې خپل لونه او زمانو ترمنځ توپیر و نه کړي، څنګه چې په خپل زوی باندې تعلیم کوي هغه سي په خپل لور باندې تعلیم وکړي.
ډیره زیاته مهرباني اوریدونکو، تاسو مننه چې را سره اړیکې نیسئ. غږونه ثبتوي کولای شي چې تاسو هغه نظرونه پاتې وي 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمیره ته زنګ ووهئ، راته ثبتېږي، هغه مونږ راخلو. دلته اوریدونکو ته یوه یادونه کول غواړم چې له دې وروسته، یعنی د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته، زمونږ دا خپرونه چې د جمعې پورې سهار 8:30 بجې به خپرېده، له دې وروسته د پنجشنبې پورې د ماسپښین په 12:30 بجو خپرېږي. نو بیا به خپرونه له تاسو دونکو ملمنو سره چلو. نو هیله ته چې لدی ورسته د ډراما او ور سره باس د پنځشنبه پرز د مسخین په 12:30 بجو را سره تعقیب کړي. د دې ترڅنګ د یو کلی زرغغونو ډراما چې په خو د دوشنبه پرز د مسخین په 2:30 بجې خبرېده، لدی ورسته د دوشنبه پرز د مازیګر په 4:30 بجو خبرېږي. نو هیله ده چې را سره وي. بس امدلته تقریبا پای ته رسیدي. په استاد دوستاس خاخر کې امدا پښتنه چې دا باس سره جمع کړو چې دا رواني اغیزې په اوږده محل کې غوم تاسو بیان کړي، پلان محل کوم بیان کړي، د خلاصون لپاره هغه ابتدایي احساس چاته ورکړل شي ترڅو موضوع ختموي.
په خې دینه چې دا زدان سبد چې ته دوري وکړو، همدغه خبر بیا هم تکراروم درنو کورنۍ ته چې نن دغه الک سبا ته پلار دی او نن دغه جلی سبا ته مور ده. نو دی کولای شي چې اندغه احساس ور کول د مور پلار نقش لوبول دي چې دی وکولای شي په خطری قبان خپل نقش رول ولوبوي، څو وکولای شي خپل لور او زوی ته ښه واده ورکي، ښه تربیه ورکي، ښه خونه روزنه ورکي، او دغه ښه خونه روزنه سبا کولای شي چې خپل ټولنه په پرمختګ، په مفاهیمات، په عزت باندې په مخ ولاړ شي.
ډیره زیاته مهرباني استاد، تاسو سره او د اردن کو سره باس خو خبرونه وخت پاتره رسیدل مجبور، خدای پاماني وخلو زی